د شپې 9 بجې شوې. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځید. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یوه خبرپاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکی چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه به یو مهم کانفرنس کې هم ګډون وکړي. په بیان کې یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکی چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم غورځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری آژانس نن د ننګرهار ولایت د پولیسو په حواله خبر ورکړ چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې کورنۍ درې غړي هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي دي. لندن تور لګولای چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګست په 8 وویل د دې هیواد دا اقدام به د ولسمشر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیځو هیوادونو پر مسکو پراخ بندیزونه لګولي دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیه کې 15 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند دفاع وزارت د دې هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبري آژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرسیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د غیر قانوني اوښتنو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي. خبرونه مو له آزادۍ راډیو اوریدل. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. و باورې چې د اندونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان مشر له زده کړو څخه د افغان جنو به محرومیت پاره خبرې کړي. آیا طالبان به د اسلامي نړۍ د دې دوو مشرانو خبرو ته غوږ کیږدي؟
متاسفانه اوس پورې خود طالبانو په قیادت نه د افغانستان دننه او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو غوښتنه هغوی نه اوري. متاسفانه
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناټو لغړو هیوادونو غوښتي دي چې افغان ماشومانو او میندو ته مرستې ورسوي.
دغه مې ماشوم ده شیدې نه لرم، چې شیدې ورکړم. د وچو شیدو توانم نه لرم، وچو شیدې خو ډېر قیمته دي. دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي.
د هغو سینګارګرو میرمنو شرکت وبخښي شکایت به واوري چې د چې کاروبار یې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت لخوا بند شو.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه.
نړیوالو مسایلو ته کتنه او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمایي کې د ځوانانو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام تاندې څنګه خبرېږي.
پردی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربان د انډونیزیا ولسمشر او د اسلامي همکاریو د سازمان عمومي منشي په افغانستان کې زده کړو ته د نجونو او ښځو پر لاسرسي ټینګار کړی. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ویل دي چې ولسمشر جوکو ویدودو له حسین ابراهیم طه سره پرون ولیدل او افغانانو ته د بشری مرستو پر رسولو هم خبرې ورسره وکړې. د موضوع نور جزئیات اکرام الله اکرام اوروي.
د انډونیزیا جمهور رئیس جوکو ویدودو او د اسلامي همکاري او سازمان سرمنشي حسین ابراهیم طه د افغان جنو او خزو د زده کړو او افغانانو ته د بشري مرستو پر سوالو خبرې کړي. د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رتنو مرسودی پرون په خپل ټویټر پاڼه لیکلي دواړو مشرانو په جاکرتا کې سره لیدلی او تعلیم ته یې د افغان جنو او خزو په لاسرسي ټینګار کړی. هغې زیاته کړې په دې لیدنه کې له افغانانو سره د انډونیزیا په ګډون د نورو هیوادونو د بشري مرستو په اهمیت هم خبرې اترې شوې دي. د اسلامي همکاریو سازمان هم په خپل ټویټر پاڼه د دې لیدنې او پکې زده کړو ته د افغان جنو لاسرسي ته اشاره کړې. طالبانو واک ته بیا ځلې رسېدو لږ وروسته له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړې. تر خوا یې د 2022 کال د ډسمبر په 23مه نجونې او ښځې پوهنتونونو ته له تلو راوګرځولې. د طالبانو دې پرېکړو په کور دننه او بهر پراخ غبرګونونه راپورته کړل او په نجونو او ښځو د نورو بندیزونو په ګډون یې دا پرېکړه هم سخته وغندل شوه. د طالبانو د حکومت چارواکو د نجونو د تعلیم د بندیز په اړه بېلابېل دلایل وړاندې کړي چې اکثریت افغانانو ورسره مخالفت ښودلی خو لا تر اوسه دوی له خپل دریځ په شا شوي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر نجونې چې طالبانو ښوونځیو پوهنتونونو ته له تلو منع کړي هر څه ژر د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیرته پرانیستو غوښتنه کوي. مرینا چې د کابل پوهنتون محصله د ازادي راډیو ته ویل زده کړې شرعي او بشري حق دی.
ان شاء الله چې به د مکتبو د پوهنتونونو دروازې خلاص شي د نجونو په مخ باندې ځکه چې د هر افغان جلکې یو شرعي حق دی چې باید ورته ورکړل شي. هر جلکې وکولای شي چې د خپل راتلونکي په اړه یو غوره تصمیم ونیسي او هر جلکې وکولای شي چې د افغانستان راتلونکی روښانه کړي.
د کابل په یو لیسه کې د نهم ټولګي زده کوونکي چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نومي په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل زده کړو ته د نجونو د لاسرسي په برخه کې پورته شوی غږونه باید خاموش نشي.
که ما مدت دو سال میشه به بسر نمیشه
دو کاله کیږي چې به برخلی کوي زکه د خوانځیو دروازې پر موږ تړلي د لوی ظلم دی چې موږ سره کیږي. موږ له ټولو کسانو چې د بشري حقوقو او د تعلیم ملاتړ دي غواړو چې موږ یوازې پرې نږدې او ملاتړ مو وکړي.
هستیم که ما را در این شرایط کنونی تنها نگذارن و ما را حمایت بکنن.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت چارواکو د دې افغان جنو د غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نکړه. یوازې زده کړې نه دي چې د طالبانو اوسنی رژیم ترې نجونې راګرځولي بلکې دوی افغان ښځې له کار هم منع کړي او د دوی په سیاسي فرهنګي او ټولنیز مشارکت هم بندیز لګولی.
په راپور کې مو واورېدل چې د انډونیزیا ولسمشر د اسلامي همکاریو د سازمان له عمومي منشي سره په کتنه کې د افغان جنو د تعلیم او کار د محدودیتونو د لرې کېدو غوښتنه کړې. په دې اړه مې مخکې د چارو د شنون کې او د پوهنتون د استاد فضل هادي وزین نظر وپوښت. او د مرکې په سر کې مې ترې وپوښتل چې د اسلامي نړۍ د دې دوو مهمو مشرانو د خبرو اغېز څومره دی.
طبعا اسلامي همکاري او سازمان OIC دا د ټول اسلامي هیوادونو یو چتر دی. تر هغه لاندې اسلامي هیوادونه او ځینې نور اسلامي هیوادونه چې مسلمانان پکې اقلیت په لږکۍ په توګه اوسي کې دوی هلته عضویت لري لیدتوب لري. نو دا تقریبا کله چې د اسلامي هیوادونو د همکاري او د سازمان جنرال سکرتر یا عمومی منشی دا غوښتنه کوي په دې معنا ده چې ټول اسلامي نړۍ شپږ و پنځوس اسلامي ملکونه او ورسره په نړۍ کې څومره چې نور مسلمانان اوسېږي د طالبانو حرکت نه او د سرپرست حکومت نه دا غوښتنه کوي او په دې غوښتنه باندې ټینګار کوي چې باید دوی د نجونو پر مخ مکتبونه او پوهنتونونه دروازې خلاصې کړي او ښځو ته د هغوی شرعي مشروع حقونه باید ورکړي. نو دا مهمه خبره ده. یعنې دا یو ځل بیا په دې معنا ده او خصوصا انډونیزیا چې د اسلامي هیوادونو کې تر ټولو اسلامي هیواد د نفوس له پلوه هغه هم چې جمهور رئیس دا غوښتنه کوي دا په کار ده. استاد تاسو حکومت چې د مسلمانانو د مسلمان د اسلامي هیوادونو خبره ومني او د مسلمانانو دغه اجماع او اتفاق چې په دې باندې اوس تقریبا په نړۍ کې د سو قضیو نه وروسته یو قضیه ده چې ټول مسلمانان ټول اسلامي امت ټول اسلامي هیوادونه حکومتونه غیر حکومتي سازمانونه علما او نهادونه سازمانونه دوی په یو غږ او په یو اواز بله
وزین صاحب ډیره بخنه غواړم تاسو خو په دې باندې خبرې وکړي چې د دوی اهمیت د خبرو څومره دی مګر د طالبانو لپاره به د دوی خبرې څومره د منلو وړ وي؟
متاسفانه اوس پورې خود طالبانو قیادت او رهبری اوس پورې نه د افغانستان دننه د علماو د افغانستان د خلکو د ولسونو غوښتنې اوري او نه هم د اسلامي هیوادونو او د علماو د سازمانونو د حکومتونو او د نړیوالو سازمانونو غوښتنې هغوی ته هغوی نه اوري متاسفانه. یعنی اوس پورې دا یو عجیب صورتحال رامنځته شوی په افغانستان کې چې ټول نړۍ په یو آواز ټول مسلمانان په یو آواز د افغانستان ملت په یو غږ د حکومت سرپرست حکومت نه غوښتنه کوي طالبان تحریک رهبري نه چې داسې دا غیر شرعي او د افغانستان ملي ګټو سره په تضاد فیصله بیرته واخلي او مکتبونو نجونو ته اجازه ورکړي چې هغوی تعلیم وکړي تحصیل وکړي او ښځو ته د کار حق ورکړي. مګر متاسفانه هماغه چې څنګه چې پښتو کې موږ وایو چې د تیګې نه آواز خیژي او د طالبانو نه متاسفانه په دې مسله کې دوی هیڅ غرده واضح خبره نه کوي نه استدلال لازمیږي او نه هم عکس العمل خیلی متاسفانه.
بله دا فکر کوي چې د طالبانو لوی مشر دی چې د دې غوښتنو لمنلو نه ډډه کوي او کټول طالبان په طالبان د طالبانو په دغه ټول حکومت کې شامل مشران دوی ټول نه غواړي چې د نړیوالو سره د اړیکې وساتي.
او د رسول کسان د سړي د اسلام د طالبانو په تحریک پر رهبری کې چې اغوی د طالبانو د اسلامي امارت مشر باندې دوی اغیز لري تاثیر لري اغوی دا د سب لامل ګرځیدلی دي چې د اسلامي امارت یا د طالبانو تحریک مشر دغه تسلیم ونیسي. یعنی متاسفانه درې څلور کسان داسې دي چې خپل ذوق او سلیقه د شریعت او دین تر نامه لاندې ټول حکومت باندې افغانستان باندې ملت باندې دوی تحمیلوي او دوی د خپل ذوق او سلیقه شریعت کې اسلام ګڼي. متاسفانه په اسلامي امارت رهبر ته مشر دا پکار دي چې حکومت ته پر ټول دوی دا پکار دي چې دوی د ځان او د حکومت د ګروګانتوب حالت نه وباسي. یعنی د خلکو کو د درې سلور کسانو په غوښتنه دا ټول شریعت او دین او د افغانستان د ملت حق او غوښتنه دی باید په ریسک ونه شي. یعنی حکومتداری داسې نه کوي.
د سیاسي چارو شنونکي د پوهنتون استاد فضل هادي وزین و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ناروې د کډوالو د شورا مشر د ناتو پر غړو هیوادونو نیوکه کړې چې لږې ځپلې افغانان ماشومانو سره د خوراکي توکو مرستې نه کوي. د دې شورا عمومي منشي جان اګلن په یو ټویټ کې ویلي چې د ناتو غړو په افغانستان کې له لسیزو راهیسې پر پوځي عملیاتو تریلیونونه ډالر ولګول خو اوس هغو وږو ماشومانو ته چې له 2020 کال راهیسې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه رسوي. د اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
د ناروی د کډوالو شورا ان ار سی وی د ناتو غړو هیوادونو افغانستان د بشري وضعیت په برخه کې اواز پری خودلی. د دغه شورا عمومي مشر جان ایګلن په یو ټویټ کې چې د دوشنبه پر ورځ ناوخته کړی ویلي د ناتو غړو هیوادونو په افغانستان کې په دوو لسیزو کې په خپل پوځي عملیاتو کې ټریلیونونه ډالر ولګول خو اوس هغه وګو ماشومانو چې د 2020 کال را پدې خوې شمیر زیات شوی اساسي بشري مرستې نه ورسوي. نو موري په افغانستان کې د بشري وضعیت په تړاو اندېښنه خودلې او په دې برخه کې د جدي اقداماتو خبره کړې. یک لندانی وکه داسې محل کوي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو لمخې افغانستان د خوارځواکۍ له خورا لوړې کچې سره مخ دی او دغه وضعیت نږدې 2.3 میلیونه ماشومان او شاوخوا 800,000 شیدې ورکوونکي میندې اغیزمنې کړي. دغو اندېښنو ته په کتو بیا یو شمېر هغه اړمن کسان چې د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي وایي د کافي خوړو د نشتون له امله ماشومان په سختې خوارځواکۍ اخته شوي. د دوی لډلې یو هم د کابل ښار اوسیدونکې نسیمه ده. نسیمه چې د دوو ماشومانو مور ده له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل د بې وزلۍ له امله یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی دی.
دغه مې ماشوم ده شیدې نه لرم، داسې فکر ساده شیدې نه لرم چې شیدې ورکړم. د وچ شیدو توان هم نه لرم. وچ شیدې خو ډېرې قیمته دي. هر قطعه دلته دغه عادي شیدې ډېرې خرابې شیدې دلته په 300 روپۍ دي. نه خپلې شیدې ستا ده او نه د بازار د شیدو توان لرم چې ورته یې واخلم. د ماشوم داسې سوی ده بشیدو کې نه شیدې نه لرم څه ورکړم او د خپلې شیدې مې وچې دي.
په افغانستان کې د نسیمې په څیر ښایي ډیری افغان میرمنې وي چې له ورته حالت سره مخ دي. د روانې میاشتې په 28 نیټه د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یو این ډی پی په یو راپور کې ویل چې د 2020 کال د حصه د افغانانو په عاید کې 10% کموالی راغلی چې له امله یې اوسمهال د دې هیواد 40 میلیونه اوسیدونکي د خوراکي توکو مرستې ته اړتیا لري. دغه شان د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا هم د دغې میاشتې په وروستیو کې ویل چې سږ کال په افغانستان کې له 28 میلیونه زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري او 6 میلیونه نور له قحطۍ سره یو ګام واټن لري.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان د روانو چارو په اړه نور راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. رویټرز خبري اژانس افشا کړی چې د شمالي کوریا هکرانو د روسیې د پرمختللو وسلو د یو سازمان کمپیوټري شبکو ته نفوذ کړی او څو کاله یې له هغه څخه معلومات ترلاسه کړي دي. دا تر اوسه څرګنده نه ده چې د شمالي کوریا د هکرانو ډلې به د روسیې له دې تسلیحاتي سازمان څخه څه ډول یا څومره معلومات ترلاسه کړي وي. د موضوع جزئیات اسمت څاروان اوروي.
ریوټرز خبري اژانس په یو ځانګړي راپور کې د روسیې د کمپیوټري شبکو په یو سازمان کې چې د توغندو د جوړولو او ډیزاین کولو په برخه کې فعالیت کوي، د شمالي کوریا د هکرانو د نفوذ کولو راپور ورکړ. دا راپور د امنیتي متخصصانو د څېړنو او د ډاټا د تجزیه او تحلیل پر اساس وایي د شمالي کوریا هکرانو تیر کال لږ تر لږه د 5 کلونو لپاره د ان پی او ماشین کمپنۍ رادارونو ته نفوذ کړی و. رویټرز زیاتوي د هکرانو دا ډله د شمالي کوریا له حکومت سره تړاو لري او د سایبري امنیت متخصصان لاس اروس او سکار کرافت نوموي. دا خبری آژانس په عین حال کې وایي چې دا نشي معلومولی چې د هکرانو دې ډلې دقیقا څه ډول معلومات غلا کړي دي. شمالي کوریا له دې سایبري نفوذه 2 میاشتې وروسته په خپل توغندوي پروګرام کې د پرمختګونو خبره وکړه، خو له دې سره سره ګرانه ده چې وویل شي آیا د توغندو په جوړولو کې د شمالي کوریا پرمختګونه د روسیې د کمپیوټري شبکو په سازمان کې له سایبري نفوذ سره تړاو لري او کنه. متخصصان وایي دا مسئله شي چې شمالي کوریا د حساسې ټکنالوژۍ د ترلاسه کولو لپاره حتی خپل متحدان هم په نښه کوي. د دې سایبري حمله خبر لږ وروسته له دې خپور شو چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د کوریا د جګړې په 20مې کالیزې کې د ګډون لپاره پیونګیانګ ته لاړ. دا په 1991 کې د شوروي اتحاد له پاشل کېدو وروسته شمالي کوریا ته د روسیې د یو دفاع وزیر لومړنی سفر ګڼل کیږي او په لړ کې شاغلي شویګو د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د وسلو د یو ستر نندارتون لیدو ته لاړ. هغه سازمان چې د شمالي کوریا هکرانو پرې سایبري حمله کړې، د هایپرسونیک توغندو، د سپوږمکۍ د ټکنالوژۍ او د بالستیک توغندو د نوي نسل یا ورژن د تولید په برخه کې مخکښ ګڼل کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه اوري. یو افغان میرمن په افغانستان کې د ځینو پوهنتونونو د استادانو په مرسته یو آنلاین تعلیمي مرکز جوړ کړی چې افغان هلکانو او نجونو ته وړیا زده کړې ورکوي. د پیام امید اکاډمۍ د ښوونیز مرکز مشره زرغونه پامیری وایي چې دا مرکز په بیلابیلو برخو کې جلا ټولګي لري. دا تعلیمي مرکز 15 استادان لري او 1500 نارینه او ښځینه زده کوونکي پکې روزل کیږي. د دې اکاډمۍ یوې مسؤلې په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
به سبب مسدود شدن در به دانشگاه ها دیگر ما در بخش دروس آنلاین فعالیت های ما را آغاز کردیم.
لزده کنوز خم محروم انجون و در دلیک لواس دی زمینه دی برابره ولو دی حدسو پا دوام در پیام امید اکادومی ترناملانده یو آنلاین تعلیمی مرکز جور شو. دی بدخشان ولایتی او میرمن زرغونه پامیری چه دیاد خوانیز مرکز مسئول دوائی ده مرکز دی پهانتون دی اوشمیر استادان الخوا جول شوی دی حقی آزادی را دیتا ویل چه دی دغه مرکز تعلیمی تولگی دی الکانو اینجون لپاره واریه دی
چون شرایط اقتصادی کشور و
د خلکو اقتصادي حالت ټولو ته معلوم دی. د همدې لپاره موږ وغوښتل چې خپلو هیوادوالو سره مرسته وکړو. مرسته یوازې په مادي شیانو نه کېږي، په اوسنیو شرایطو کې زموږ هیوادوال زده کړو ته اړتیا لري، ځکه خو موږ غواړو د دې ښوونیز پروګرامونو له لارې فرصتونه برابر کړو. په دې مرکز کې زموږ ټول پروګرامونه وړیا دي.
هغې زیاته کړه چې دغه مرکز اوس مهال تر 1500 څخه ډېر زده کوونکي لري او بېلابېل مضمونونه پکې تدریسېږي.
صنف دکلمه ما داریم، صنف های خودشناسی است.
موږ د شعرونو د ډیپلومې د ځان پیژندنې او د قرآن عظیم الشان څو ټولګي لرو چې په مختلفو کچو تدریس پکې کېږي او انګلیسي هم شته چې ابتدایي منځنۍ او پالي کچه دي چې د کورنۍ او بهرني استادانو په مرسته تدریسېږي. همدارنګه آلماني او فرانسوي ژبې تدریسېږي او د انجینرۍ د پوهنځي د څانګو ډیری نور پروګرامونه د تجربه لرونکو پروفیسرانو لخوا تدریسېږي.
د میرمن پامیری په خبره په دغه آنلاین ښوونیز مرکز کې 15 تنه استادان تدریس کوي. احمد الله بارش چې په دې مرکز کې د ناول لیکنې او بیان د هنر په څنګه کې تدریس کوي وایي
ما میوینم ارزیابی مینیم که خواهران
زه وینم او ارزوم چې زموږ ورونه او خوندې په رښتیا هم له علم، ادب او کلتور سره مینه لري او دوی ډیر زیار باسي. موږ له دوی څخه په رښتیا راضی یو. موږ د افغانستان د نوي نسل د راتلونکي لپاره هڅې کوو.
د دغه مرکز دوست زکونکو فرشتي هاشمي او گوهر شاد ازادي رو بیته ویل
چون بیشتر در بخش نویسندگی
دا چیز د لیکلو له برخې سره جوړه مینه لرم، نو له همدې عمله د لیکلو په ټولګي کې شامل شوم. دوی د افغان انجونو لپاره ډېر اغېزمن فعالیتونه درلودل. په اوسني وضعیت کې آنلاین صنفونه په حقیقت کې د افغان انجونو لپاره یوه نوې هیله ده.
البته در شرایط امروزی
پوستنی عدد که چه هر چه دنجونو پر مخ تړل شوی دی دا دنجونو لپاره یو ښه فرصت دی چې خپل علمي ذخیره ته وده ورکړي. سوس مهال په شپږو ټولګیو کې ګډون کوم، لکه د کلمه ځان پیژندنه، د بیان هنر، ګرامر او آلماني ژبه چې انشاءالله روانه اونۍ به پیل شي. په دې هیله چې دا ښوونځی یو ورځ پوهنتون شي.
د دغه مرکز مسؤولین وایي چې په راتلونکي کې د هلکانو او انجونو لپاره د لا زیات آنلاین صنفونو د جوړولو هوډ کړی. طالبانو د افغانستان د واک له ترلاسه کولو وروسته په دغه هیواد کې د ښځو او انجونو پر وړاندې د نورو محدودیتونو تر څنګ هغوی له شپږم ټولګي څخه له پورته زده کړو او په پوهنتونونو کې له لیک لوست څخه منع کړي. له هغه وروسته د ښځو د حقونو او زده کړې یو شمېر فعالانو له زده کړو بې برخې نجونو او ښځو ته د آنلاین زده کړو د زمینې د برابرولو خبر ورکړ. د پوهنې یو شمېر کارپوهان د دا ډول فرصتونو د رامنځته کېدلو ډیر کلی تر څنګ وایي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ د زیاتوالي او د انټرنیټي خدمتونو په برخه کې د ستونزو له امله به آنلاین زده کړې له ستونزو سره مخ شي. که څه هم د نجونو پر زده کړو بندیز په ټوله نړۍ کې له پراخو غبرګونونو سره مخ شو، خو طالبانو تر اوسه د ښځو او نجونو د زده کړې او کار د بندیز په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
له ازادي راډیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته ستاسو غږیز پیغامونه خبريږي. خو له هغه مخکې پر سنگر تونونو د طالبانو تر بندیز وروسته یو شمیر سنگرګری میرمنې وایي څو ځلې د طالبانو حکومت ته د خپلو اقتصادي ستونزو خبره او د بدیل کار غوښتنه کړې، خو د دوی په وینا هیڅ راز مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د کسبګرو او هټیوالو د ټولنې مسؤلین تاییدوي چې دوی د سنگار کوونکو میرمنو اقتصادي ستونزې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړي، خو وایي طالبان خپل پریکړه نه بدلوي.
مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بله بدیل مونږ ته راکړئ چې اوس تاسو وایئ چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکاره و د خپل کور شیانې خرڅ کړه.
په کابل کې یوه سینګار کوونکې میرمن چې نه غواړي نومې په راپور کې خپور شي وایي د دې په ګډون ډېری سینګار کوونکو به د ورځې کار کوه، ماښام به یې کورنۍ ته ډوډۍ برابروله. له کومې ورځې چې سینګارتونونه تړل شوي دي دوی د بدیل کار په لټه کې دي، خو په خبره یې نه دي طالبان حکومت مرسته ورسره کوي او نه هم خپله د دې توان لري چې نفقه وګټي. د ازادي رابطه وویل
دوی اصلا نه غواړي چې خزه په جامه کې اوسې، دوی غواړي خزه از کې. مونږ ډېر وویل چې تاسو خو یو بل بدیل مونږ ته راکې، چې اوس تاسو وایي چې مونږ په کور کې څه وکړو، زمونږ د کور نفقه څوک پیدا کول شي؟ زمونږ بل همکار و د خپل کور شیان خرڅ کړه. دوی باید یو پریکړه وکړي چې مونږ څه وکړو.
د کابل په خیرخانه کې یو بل سینګار کوونکی میرمن عزیزی هم ورته ستونزه لري. هغې ازادي راډیو ته وویل چې یا به کډوالۍ ته مخه کوي او یا به هم په کراچۍ کې د سړک پر غاړه ترکاري خرڅوي.
رای بدیل برای دخترایی که درس میخوانند.
د طالبانو د حکومت لخوا د بدیل کار په تمه ځکه نه یم چې هغوی انجونو ته د ښوونځي او پوهنتونونو د بندولو په برخه کې بدیل کوم څه پیدا کړ؟ نه، نه دې کړي. او لا چې وږی وي، خپله چې وږی مجبوره چې هیواد پرېږدو. هغه مو چیرې له واسه ده؟ بله لاره ده چې کراچۍ کې ترکاري بار کړو، په ټول ښار یې وګرځو.
د کابل د کسبګرو او اټیوالو د خونې مسول او د افغانستان د کسبګرو او اټیوالو د ټولنې مرستیال انجینر صدیق الله قریشي ازادي راډیو ته ویل چې دوی د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ته د سینګار کوونکو د اقتصادي ستونزو د حل کېدو لپاره دوه وړاندیزونه کړي دي، خو په خبره یې داسې ورته ښکاري چې علي ځلې بې پایلې دي.
تمدید پیشنهاد مون کړی ده چې د دوی وخت باید تمدید شي، هغه جواب هم تر اوسه مونږ ته نه ده رسېدلی. او مونږ د بدیل پیشنهاد هم ورته کړی ده که چېرته دوی وکولی چې په خپل کورو کې خپل مسلک ته ادامه ورکړي، خپل کسب ته ادامه ورکړي. د دې دواړو پیشنهادو څه مونږ ته نه ده تر اوسه پورې نه ده راغلی چې عمارت پخوا جواب منفي ده.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ویان عاکف مهاجر نظر مو هم په دې اکلو پوښته، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د دغه وزارت له لوري د اسات د درې مینټې وروسته په ټول افغانستان کې ښځینه سینګارتونونه وتړل شول. د سینګار په دې 2000 سالونونو کې له 2000 څخه زیاتې مېرمنې بیکاره شوې. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا سینګارتونونه په داسې حال کې تړل شوي دي چې نجونې او مېرمنې له زده کړو او کار څخه محروم دي. دوی په ټولو نادولتي او ډیری دولتي ادارو کې هم د کار اجازه نه لري.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات. بعد له سلامه مې د ازادي راډیو د کارکوونکو سره دا خلاص دی چې موږ تر مربوطه مشرانو پورې ورسوي د متقاعدینو په حساب کې چې موږ حقوق موږ ته نه راکول کېږي. تقریبا یو کال په حدودو کې موږ ته نن لاړ سه سبا راسه دغه ویل کېږي، خو موږ برخلیک نه دی معلوم د مایوینو په حساب کې. نو هیله کوو چې دا موږ را تر مربوطه ځایو پورې ورسوي چارواکو پورې. نور مو وخت نه ضایع کوم، پر خدای مو سپارم. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادی رادیو کارکونکو اور لوگوں کے نیک السلام علیکم احترامات. رات ولایت در سره تماس کې ځای اعلانونه کوي چې موږ پاسپورټونه الکترونیک دي. پاسپورټونه خپل دیواد وال تور کو دا لاس ټول سورې موږ ته تیر کړی. دفتر پر مخه پر شول پاریا بادغیس ایرات پارا نیویورک ولې نه ورکو؟ مستحک نه دی، هیواد نه دی. موږ ولایتو کې وکړو، ولایتو کې پاسپورټونه بند کړي دي. امیر خان متکی صاحب چې کښېن موږ خپل هیوادوال ته پاسپورټونه ورکوو. موږ امارات موږ څه شي کړي دي؟ موږ څه شي کړي دا امارات یې ستاسو خبره ده. امیر خان متکی صاحب تلویزیون په مخ کې همیشه وایي چې موږ قانوني لارې ته خپل هیوادوال کړي. ستا قانوني لارې دغه دي چې ورسي که پیلمرداري وکړي ودې تړي چې زموږ نوم بدېږي اکاسی وکی گوشیر سوا خیمات اکی نسو کارونی شده اکی واسطه بازی چلیجه چه واسطه او واسطه داری که تیر که پاسپورت ورکی جورسی.
سلامونه او نیکی هیلی د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. هغه اصولات او هیلې هم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه. هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ ډېره زیاته وچکالي ځپلې ده. په تیرو کلو کې دلته برمې وهل شوي وې چې هغه ټولې په وچېدو د قرضونو خو یې مخکې وچ شوي وه. نو د مسؤولینو څخه مو دا هیله ده چې زموږ غږ واوري او دلته د فرهاد بند چې دی پر دغه باندې کار شروع کړي. د فرهاد د بند درې ځلې سروې شوې ده، خو لا هم کار نه دی شروع شوی.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو ورځې د اونۍ څلور ساعته خبرونه کوي. را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمای کې تاند څنګه د ځوانانو لپاره د ازادي رادیو ځنګړی پروګرام لرو.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
زموږ غاغل ازادي رادیو ورې قدر منوریدونکو، د راپورونو د برخي پای ته ورسیدو. وخت د شپې 9 بجې او 13 دقیقې دی. په مکړې خبرونو ته د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د بودیجې د کمښت له کبله به په افغانستان کې سلګونه سیمه ییز یا کلیوال ټولګي بند شي. اوچا نن پر ټویټر په یو بیان کې کښلي، د تعلیم په سکتور کې د کافي بودیجې نشتوالی به سبب شي چې د روان میلادي کال د اکتوبر تر پایه 2800 کلیوال ټولګي بند شي. د اوچا د بیان له مخې له دې کبله به له 1,60,000 زیات زده کوونکي ماشومان چې په سلو کې 250 نجونې دي له زده کړو پاتې شي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال په مشرۍ یو پلاوی نن د ترکیې پر لور وخوځېد. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د مرستیال دفتر په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ دا پلاوی به د خپل رسمي سفر په ترڅ کې پر ترکیې چارواکو سربیره په ترکیه کې له میشتو افغان پانګوالو سره وګوري او په افغانستان کې د پانګونو د پراختیا په اړه په یو مهم کنفرانس کې به هم ګډون وکړي. په بیان کې دا یادونه نه ده شوې چې ښاغلی برادر به له کومو ترکي چارواکو سره وګوري. د طالبانو حکومت تر اوسه د ترکیې په ګډون د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. نامعلومو وسلوالو په ننګرهار ولایت کې یو کور ته لاسي بم ورغوځار کړی چې په نتیجه کې دوه ماشومان وژل شوي دي. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای د راپور له مخې نن د ننګرهار ولایت پولیسو ویلي دي چې پیښه په سرخرود ولسوالۍ کې شوې ده. د خبر له مخې په دې پیښه کې د یوې بلې کورنۍ درې غړي هم ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او دا هم معلومه نه ده چې برید چا کړی، خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې لا هم د تشدد خال خال پیښې کېږي. د برتانیا حکومت د ایران د بی پیلوټ الوتکو د تولید پر صنعت او له شلو زیاتو نورو شرکتونو او افرادو نوي بندیزونه اعلان کړي. لندن تور لګولې چې دا شرکتونه او افراد روسیې ته د اوکراین په جګړه کې وسلې او تجهیزات برابروي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جیمز کلیورلی نن د اګوست په 8 وویل د هیواد د اقدام به د ولسمشر ولادیمیر پوتین د وسلو سرچینه محدوده او روسیې ته د وسلو د استولو لړۍ بند کړي. پر اوکراین د روسیې له غیر مواجه برید وروسته لویدیزو هیوادونو پر ماسکاو پراخ بندیزونه لګولې دي. د برتانیا د نویو بندیزونو له مخې په ایران، بیلاروس، سلوواکیا، سویس، ترکیه، متحده عربی اماراتو او روسیا کې 25 شرکتونه او افراد په نښه شوي دي. او د پولند د دفاع وزارت د دې هیواد د سرحدي ځواکونو هغه غوښتنه منلې ده چې له بیلاروس سره ګډ سرحد ته نور پوځي ځواکونه واستوي. د پولند دولتي خبری اژانس پی ای پی نن دا خبر ورکړ. د پولند د کورنیو چارو وزارت مرستیال پرون وویل وروسته له دې چې له بیلاروس څخه پولند ته د خلکو د غیر قانوني اوښتو په هڅو کې زیاتوالی راغی، سرحدي ځواکونو له دفاع وزارت څخه سرحد ته د زر تنه اضافي سرتیرو د استولو غوښتنه کړې وه. پولند دا پریکړه داسې مهال کوي چې په تیرو څو اونیو کې له بیلاروس سره د دې هیواد ګډ سرحد ته نږدې د روسیې د واګنر ګروپ ملیشي لیدل شوي دي.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو د داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېرو مرې د کتابونو ترڅنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
تر اوسه پورې چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډېر زیات ترینه خوشحاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې ښی نږدې ملګري قاری ګل بولي خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1986 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلي کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی و او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته به دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورئ څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډېری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هېڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښایم چې نه یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 که 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 که 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلی دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلی دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جملو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډېر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پښتې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې را زده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم را زده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ یې خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کېدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 کاله عمر تیر کړی دی، د زاړه ماینده دښتونو زاړه کتابچه د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند دې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرخه زما په اند باندې ژوند بدلون کده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په فایل کې لیکلی دي او ما یو کتاب ولوست زما ژوند را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلې ښکار وي، نهیلې شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولای شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ورزده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به دا هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښو نه یوه یوه کرښه خپروله. ډېری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډېرو خلکو ته مو ونه شوی رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي دا چاپ کړو، چې درې برخې لري. یوه برخه ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یوه برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 450 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلي وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولای شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی پخپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولای شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرېنږ د بېوزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسېدلی سي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړې، ته خوشحاله ژوند نسی لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې. داسې خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه ده د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب، که اوس دې کتاب یو څو ښې خبرې را سره شریکې کړئ.
زه به یو څو ژورلیدونه هم تاسو ته ولولم. یوازې وروستۍ پوړۍ ته د ختلو کوښښ مه کړه، هلته چې ورسېدې له بېرته راښکته کېدن پرته بله لار نشته. په هره پوړۍ کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یا دا هره ورځ داسې څه ولوله چې هېڅوک یې نه لولي. د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هېڅوک یې په اړه فکر نه کاندي. داسې یو کار وکړه چې هیڅوک کوونګ ته په اسانۍ زړه نه ښه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې راګرځوي. موخو ته د رسېدن لارې اغزنې دي، که وی نه زغمې نشې ورسېدی. او تر ټولو خوندور ایدا چې مثلا د وزوان ژوند په ډیر اسانۍ باندې کچیر دی لږ ژور فکر پی وکړي او دغه یو دوه کرښې ولولي نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډیر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډیری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي له ډیرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې راګرځي چې وایي تو ودرې پلانکۍ به څه وایي، تو ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت هغه کومه ماده چې په ده کې وي یا دی په اړه باندې فکر کولی شي یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دې نه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اورېدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار درسونه یو د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستل شي پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول چې هغه به چې ورته کېناستل چې شم زده وو هغه به هم یاده وتل، بیا وهلو به هم ټکولو به هم نوم به هم راته باندې کېښودو هسې تقیرول به ی بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څېر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دی یوار درته درس تشریح کې تکرا کې نه هلته نوټ وایي چا زده نه وي خیغوي ته نه وایي دا څنګه زده ده کنه چې زده دې هم نه وهي دي ټول صنفیان هلته ناست دي شرمېږي د څنګه ما وهي هلته استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووه صنف نه هم زړه توریږي استاد نه بېخي زړه هم نه کېږي صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هغه کار وکړي. دای باید لوبی وکي دی لوبی په وخت، دای باید خوب وکي دی خوب په وخت، دای باید درس ووای کئ نه وی ته باید زمينه سازي ورته وکي چې دای درس ووای. مطلب دی ډب او ادب کې سا وستري وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای بل باید هیڅ ونه وکي. د ماشوم هغه فطري غوښتنې موږ ورو وجلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه څه چې کوم شاید ترې غواړي هغه کار نه کوي. تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ وی وهلو تحقیر کولو وی. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد او موږ ته ښه درس راته ویل، هر ځل به درس سره تکرارو، روز مره به موږ تللو کورنۍ ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس تکرارو، نو درس به تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو. دغه ورسیم سره علمان اول درجه ته ورسیدم.
ډیر کله هغه زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دې ټولو آی کیو یا غدې هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کړي، یو څه زده کړي، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کړي. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولی.
ما خپل د شهڅه کړی دا چې اول د درسي چاپیریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینو ما درس وای، ز خپلم کتاب وایم او دوی هم حسوم ما رویم داسې د سره چې ز خپل دوی سره ماشوم کیګم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفات باندې نه غواړم چې الته په خونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په خونځي کې دا یو معاملې ده چې اوسم او سازان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي خونځي کې هم داسې دي. ز غواړم چې دی مهربان پلار، دی مهربان ملګری صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ولې لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې پر رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چیرته دوی اضطراب ولري، یا مور و پلار وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی، دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چیرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چیرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډاریږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چیرته ناروغ نه وي، په همغو برخو کې، په همغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس دغه سټیج یا لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی، لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مخته بوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال، یو موضوع ده کولای شي چې شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثيلي باندې سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شي شاګرد په تشریح باندې سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکې چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي له کومه طریقه سره ښه کولی شي زده یې کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زمونږ چې هر موضوع درک کړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر څه وي، د هر سن شاګرد وي، په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چېرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزور شي؟
له بده مرغه به زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهم موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوځي. در حالې کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولی شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره چې هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. له غنه وروسته باید هغه د درس کوم مفردات چې د هغه ځان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړي وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډېره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډېره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخ ته بوځي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولو اگر که موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځي کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاس کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هغه چوکۍ باندې نشي. در حالې کې چې نوې میتودونه کې داسې ویل شوي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي، د دوم ټولګي، د متوسطه، د کلیسا ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینی تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده. که هغه منفي اړخ خو، که هغه مثبت اړخ خو، منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کړي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست، په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حالې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې. هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولې استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده؟ نو دغه طریقې چې دي، دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډېر اسانه دي، هغه د شاګردانو د سویب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولی شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کمزین وي، هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فاکتور څه کورنۍ ده. زموږ تاسو سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډېر کم وخت په ښوونځي کې تېروي، ډېر وخت یې په کورنۍ کې تېرېږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي، له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حالې کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي، له شاګردان له استادان نه پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم. Yeah.
پای کسی.